درنو اوریدونکو السلام علیکم د سهار و بجیدی د اوسنی رادیو د خبرونې ته موضوع اسمت څاروان هرکلی کوم په سر کې خبرونه د ازبکستان د باندنوی چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس د دایرولو لپاره چمتووالی نیسي په هغه خبر پانه کې چې دغه وزارت پر خپل رسمي ویب پانه خبره کړې راغلی چې تاشکند په دوه اونیو کې د څه باندې شل هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي جرګه کوي چې په افغانستان کې د روان حالت په اړه خبري وکړي د طالبانو حکومت هم تایید کړی چې د بهرنیو چارو وزیر به په دې ناسته کې ګډون وکړي د طالبانو د حکومت ویندو یو د اطلاعات او کلتور وزارت پرستیال زبیح الله مجاهد تیر شپه په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
یک هیئت امارت اسلامی افغانستان در روزهای آینده به تاشکند روانه هستند به سرپرستی وزارت خارجه کشور
تیره میاشت د ازبکستان د ملي امنیت سلاحکار عبدالعزیز کاملوف په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې د دې غونډې په اړه خبرې کړې وې د دې غونډې د ایجنډا په اړه ډېر څه نه دی ویل شوي او دا هم لا څرګنده نه ده چې کوم هیوادونه به دې کنفرانس کې ګډون وکړي اوچا یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږې ادارې له ډنمارک مننه کړې چې له افغانانو سره یې 2.5 میلیون ډالر مرسته کړې ده ډنمارک د افغانستان د بشري صندوق سره د سه شنبې په ورځ د 12 میلیونه ډنمارکي کرونو چې 2.5 میلیونه امریکایي ډالر کېږي مرسته اعلان کړه د افغانستان د بشري صندوق لپاره ټوله شوې مرسته د سختو اړمنو د لاسنیوي لپاره لګول کیږي په پکتیکا کې د ګازو د یو بالون په چاودنه کې د یوې کورنۍ یو غړی وژل شوی او 15 نور ټپیان دي د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د سه شنبې په ورځ راپور ورکړی چې پیښه په سروبي ولسوالۍ کې شوې او د کور یوه برخه هم نړېدلې ده د یو ټپي حالت نازک شودل شوی دی باختر آشان زیاته کړی چې د ګازو د ټیټ کیفیت لرونکو بالونونو کارول او د دغو بالونونو یا ډبو په کارولو کې د کورنیو بې پروايي د دغه سخنړیو پیښو سبب کیږي د هلمند ولایت په ګریش کې په یو ترافیکی پیښه کې یو تن مړ شوی او نور ژوبل دي دا پیښه تیر شپه د ګریش ولسوالۍ د تاجدار بابا زیارت په سیمه کې شوې ده ورډ مورس په زابل کې په ترافیکی پیښو کې 3 څلوېښتنه ټپیان شول او د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت هغه اوازې رد کړې چې غنی د پوهنې وزارت په یو خبری کانفرنس کې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو اعلان کوي دغه وزارت ویلي چې دا ډول اوازې د خلکو د ذهنونو د مخشوشولو لپاره خپریږي د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په عین حال کې ویلي چې د دوی امارت د هیواد د ټولو اتباعو لپاره د متوازنو تعلیمي خدماتو د وړاندې کولو او د تعلیمي نظام د پیاوړتیا په وړاندې پر خپلو ټولو ژمنو ولاړ دی تاسو زموږ اخلاق آزادی رادیو اوري د خبرونه ز اسمت څاروان د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د خبرونه په دوام کې د برتانیایي پوځیانو له لوري په هلمند کې د ملکی وګړو د وژلو په راپور د بشري حقوقو سازمانونو غبرګون وشوت د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي نړۍ باید افغانستان هیر نه کړي کولرا څنګه ناروغي ده او مخه څنګه نیولې شو
کولرا یو بکتریایي ناروغي ده چې ډېر کله د شدیدو اسهالاتو او خانګو لامل ګرځي
په کندهار کې د درملو سوداګر چې درملې په توده هوا کې په ګمرکونو کې باندې وای
تقریبا د دوا یو مدروجې در مخه څخه په ګمرکاتو کې ولاړ دي عمر بدغه ول چې نن برای لاسي سبا برای لاسي
د دې نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوي
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو د څار ډلوي په افغانستان کې د برتانیي پوځیانو د احتمالي جنایتونو په باب د بي بي سي د راپور پایلې غمون کړي د دې سازمان د آسیایي برخې مرستیالي پاتریشیا گاسمن تیره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې بریتانیا باید په دې باب ځواب ووایي. دا وایي د بی بی سی د پانوراما راپور بوژنوونکی دی. دا د بریتانیا د ځانګړو ځواکونو له لوري تر ټولو د جدي ممکن جنایت ښکارندوی دی. دا لومړی ځل نه دی موږ د دې ډول صحرایي قتلونو د ځانګړو ځواکونو په زندانونو کې د بندیانو د وژنو په اړه اوریدلی دي، او اوس هغه وخت راغلی هغه هیوادونه چې سرتیرو یې په افغانستان کې پوځي خدمت کړی اقدام وکړي او وښیي د دغو جدي او سختو تورونو او د هغو کسانو په وړاندې چې ممکن جنګي جنایتونه یې کړي وي ځواب ووایي. له بلې خوا ګارډین ورځپاڼې د بریتانیا د پوځي پولیسو له قوله ویلي چې دوی له بی بی سي غوښتي چې په دې برخه کې خپل معلومات ورسره شریک کړي چې په دې اړه پلټنې وکړي چې آیا په افغانستان کې جنګي جنایتونه شوي او کنه دي. د بی بی سی د دې راپور په باب د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی هم عکس العمل ښودلی دی. جزئیات په دې راپور کې
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د بریتانوي پوځیانو لخوا د جنګي جنایتونو د ادعاو په اړه د فوري څېړنو غوښتنه وکړه. د بی بی سی نړیوال سرویس څېړنې چې د شنبې په ورځ په یوه خپرونه کې خپرې سوې ښیي چې د بریتانیا د هوایي ځواک د ځانګړو جزتامونو کمانډو د 2010 او 2011 میلادي کلونو ترمنځ په هلمند کې 450 ملکي وګړي له قانوني مقرراتو او اصولو پرته وژلي، خو د بریتانیا پوز حقیقت پټ کړی و. د بی بی سی د پانوراما پروګرام د څېړنو د پایلې پر اساس بریتانوي پوځیانو هغه افغان سړي او زلمکی چې فکر یې کاوه عمرونه یې جګړې ته مناسب دي په بیلابیلو ماموریتونو کې په مشکوک ډول خو په ورته ډول وژلي دي. دا راپور چې د څلور کلونو څېړنو وروسته خپور سوی وایي چې په ځینو مواردو کې له ولسي خلکو څخه د وسلې په زور اعتراف اخیستل سوی. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی د جنوبي آسیا څېړونکي زمان سلطانی د بی بی سی د راپور له خپرېدو وروسته وویل د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بریتانیا د ځانګړو ځواکونو خلاف د لګول سویو تورونو په اړه د اغیزناکو او رڼو څېړنو غوښتنه کوي څو د قربانیانو په برخه کې عدالت پر ځای سي او د جنایت له عاملانو سره حساب کتاب وسي. د څېړنې له مخې د بریتانیا د هوایي ځواک د ځانګړي جزتام جیکپوړي صاحب منصبان هغه مهال د ډیر شمیر افغانانو پر وژل کېدو حیران سی وو او د خپلو پوځیانو دلایل ورته منطقي نه ښکارېدل، خو له دې سره جیکپوړو افسرانو د پوځ په داخل کې د ځانګړو ځواکونو په اړه د خپل شک خبر مطرح نه کړ چې وڅېړل سي. د بریتانیا دفاع وزارت د دغو څېړنو په ځواب کې ویلي چې مخکې څېړنې سوي او له هغه وروسته نوي اسناد نه دي وړاندې سوي، خو که تازه اسناد او شواهد وړاندې سي غور به پرې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د پکتیکا ولایت د گیان ولسوالۍ زلزله ځپلې غوښتنه کوي چې له دوی سره د کورونو په آبادولو او نورو ټولګټو تاسیساتو په جوړولو کې مرسته وشي. دوی وایي کورونه یې ویجاړ دي او یا په زلزله کې داسې زیانمن شوي چې د باد، باران او واورې په وړاندې یې مقاومت له لاسه ورکړی دی. له بلې خوا ځایي چارواکي د گیانې د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې په ځای بولي او وایي هڅه کوي چې ملي او نړیوال مرستندوی بنسټونه په دې برخه کې همکاري ته چمتو کړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د گیانې ولسوالۍ د خاندین کلي اوسیدونکي کوثر الدین وویل
تقریبا شاوخوا زموږ خاندین کلي څلور شهیدان ورکړي دي چې هغه له قربانیو څخه یو ځای هم په خپله چې زما پلار په شهادت باندې رسېدلی دی او دغه سره کم ته زموږ نیم ناست شل په میله دي چې ټول دا ویجاړ شوي دي، سرپناه ځای نشته. زموږ دغه خیمو تاسو وینئ چې باران شروع دی، هېڅکله موږ ګذران چې پکې کوله ټول زموږ کورنۍ او فامیل ټول د تونو سره لاس او ګروان دی او دغه نه اوس نه د مړی ځای شته چې موږ مړی پکې پخه کړو نه چای پخوله شو. د ټولو نړیوالو موسساتو څخه او خصوصا د خیریه بنسټونو څخه موږ دغه غوښتنه ده چې موږ ته په کم وخت کې باید د ژمي موسم را روان دی د سرپناه ځای راته برابر کړي.
د شهرګیان سیمې او سپینګیری شبیب چې زلزله کې یک کور ویجاړ شوی د مرستو د ویش پر څرنګوالي نیوکه کوي او وایي ډېرې داسې کورنۍ شته چې ځاني تلفات یې نه دي ورکړي خو مرستې یې تر ټولو زیاتې وړې دي.
په ښه ډول چرسېدلې وای ویل بیا دا سر نه کېده. مشر منشته چې دا خپل کلی او خپل کایل په نظر ورته وکسي، خوږ شایي ته، مریض ته، زخمي ته خپل شای ورسی. داسې خال په میخ کې ډېر شته چې شهیدونه نشته ریپې وړي.
د بشري حقونو فعال او د ولسي جرګې پخوانی غړی سید احمد سراب چې د دې زلزلې له پایله د پکتیکا په زیانمنو سیمو کې خلکو سره د مرستو بهیر پر مخ وړي، د خلکو اندېښنې پر ځای بلي او زیاتوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې کورونه د استفادې وړ نه دي پاتې شوي.
دا اوس هم یوه ورځ نه بله ورځ باران کېږي، او یا هم د ورځې یو وار دوه وار فاتمن باران کېږي. هلته دوې نیمې درې میاشتې وروسته واوره شروع کېږي، او هغه کورونه چې پاتې شوي هم دي، هر کور یې تقریبا شل دېرش یا پنځوس ځایه چاودې کړی دي. هغه نه د باران طاقت لري او نه هم د واورې طاقت لري، او نور کسان هم په خیمه کې اوسېږي. خیمې چې کومې توزیع شوي دي د نړیوالې ټولنې له خوا څخه یا د خیریه موسسو د خوا څخه، هغه نه زد د باران دي، نه زد د واورې دي، او نه زد د یخ دي، ډېرې نازکې دي.
بل لوري ته په پکتیکا کې طالب چارواکي وایي زلزله ځپلو ته اړینې مرستې رسېدلي، او د سرپناه او د جوړولو لپاره هم د دوی لخوا د امکاناتو د موندلو په خاطر هڅې روانې دي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه وویل
د کورو باره چې دومره ویلی چې کورونه خو وخت لګېږي، نو انشاءالله عمارت هم دې کوشش شده چې انشاءالله د دې ته کورو زمینه برابره کړي، او انشاءالله موږ هم کوشش کوو په نړیوالو په موسسو باندې چې دلته راشي او د خلکو سره همکاري وکړي، او خلک زلزلې ځپلي دي او ډېر تاوانونه رسېدلي دي.
د پکتیکا په زلزله ځپلو سیمو کې هغه بنسټونه او کسان چې د مرستو د رسولو په فعالیت بوختي وایي زلزله ځپلو سره د ژوند د لومړنیو توکو د برابرولو په برخه کې د پام وړ مرستې وشوې. دوی زیاتوي تر دې وروسته اړتیا ده چې حکومت، نړیوال بنسټونه، خیریه ټولنې او نور شتمن کسان په زلزله ځپلو سیمو کې د خلکو د کورونو، سړکونو، خوانځیو، کلینیکونو او جماعتونو د جوړولو په برخه کې مرستې وکړي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي نړۍ باید افغانستان له یادونه باسي، ځکه چې د دې هیواد تر نیمایي زیات وګړي له لوی بشري ناورین سره مخامخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د سره صلیب نړیواله کمیټه په خپل ټویټر پاڼه کښلي په افغانستان کې سړي، ښځې او ماشومان د مرستو د اخیستلو لپاره د سړک پر غاړه په کتارونو کې ولاړ دي. دا پر اساس حل کړی چې د فړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی مو دا وړاندې ویلی وو د افغانستان نږدې شل میلیونه وګړي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دې موضوع په اړه دا راپور واوري.
بهناز رسولی چې دوه کاله وړاندې په خپل شخصي لګښت په هرات کې د جامو ګنډلو کارخونه جوړه کړې وه، وایي د طالبانو له راتګوروسته یې ټول کار روزګار وپاشل شو. هغې په خپله کارخونه کې د تولید شویو کالیو د پلور لپاره دوه هټۍ هم جوړې کړې وې، خو اوس وایي داسې مهال چې تازه یې کار روزګار ښه شوی و، طالبانو هرات ونیو او د دې ټولې هیلې په اوبو لاهو شوې. بهناز ازادي راډیو ته وویل په خپل کوچني تجارت کې شپږ سوه زره افغانۍ پانګونه کړې وه، خو د طالبانو په واکمنېدو سره مجبوره شوه چې خپلې هټۍ چې ښځو پکې کالي پلورل بندې کړي او دې کاري کارخونه له پرمختګ پاتې کړه. نوموړی چې اوس کډواله د وای ل شپږ سوه زره پانګې ورته یوازې یو سل پنځوس زره افغانۍ په لاس ورغلي.
اما متاسفانه با آمد له بعد مرغه د طالبانو له راتګ وروسته مې لومړی مغازه راټوله کړه، ځکه وېرېدم چې پلورونکي ښځې دي هسې نه کوم زیان ورته ونه رسېږي. تر خوا یې د ښځو انګیزه هم کمه شوې وه، یو شمېرې کډوالې شوې او زه هم اجباري کډوالۍ ته مجبوره شوم. بخت راسره یاري ونه کړه او کارګاه مې وتړله.
بخت به ما یار نه بود او کارګار جمع کردم.
په وروستیو کلونو کې د بهناس په څېر ډېرو خلکو په بېلابېلو برخو کې پانګونې کړې وې، او د ځان په ګډونې یو شمېر نورو ته هم د کار زمینه برابره کړې وه. خو د طالبانو په راتګ او افغانستان کې د بهرنیو د مرستو د بندېدو تر خوا لسګونه شرکتونه او نور وتړل شول، چې له امله یې لسګونه زره کسان بې روزګاره او لږ او بې وزلي زیاته شوه. تر دې چې اوسمهال افغانستان د بشري ناورین تر ټولو بد وضعیت سره مخ دی. تازه د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي نړۍ باید افغانستان له یادونه باسي، ځکه د دې سازمان له قوله چې د دې هیواد له نیمایي زیات وګړي له لوی بشري ناورین سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دې کمیټې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې سړي، ښځې او ماشومان د مرستو د اخیستو لپاره د سړک پر غاړه په کتارونو کې درېږي. په وروستیو کې د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ ولایتونو کې هم طبیعي پیښو زرګونه کسان بې کوره کړل او په دې هیواد کې بشري بحران لا ژور کړ. ملګرو ملتونو وړاندې ویلیو په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه وګړي د خوړو له کمی سره مخ دي او له دې شمیر 6.8 میلیونه له سختې لګې سره مخ دي. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال سازمان یا WFP د چنګاښ میاشتې په لومړیو کې ویلي وو د 2022 میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې 13 میلیونه افغانانو ته د خوراکي توکو مرستې رسولې دي. د خوړو د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ په 2022 کال کې په افغانستان کې د 23 میلیونه انسانانو سره د مرستو لپاره 1.4 میلیارد ډالر مرستې ته اړتیا ده.
په وروستیو ورځو کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو په چیره بیا هلمند او زابل کې د کولرا ناروغي خپره شوې چې له کبله لښته لږه 40 تنه مړه شوي او 30 سلګونه نور په دې ناروغۍ اخته دي. دا چې کولرا څه ده او د مخنیوي لپاره باید څه وشي، د قطر د دولتي روغتونونو د ناروغانو د خوندیتوب له مسؤول ډاکټر فرید احمد سهیل سره مې مرکه کړې او لومړی مې ورته ویلي چې کولرا څنګه ناروغي ده.
کولرا یو بکتریایي ناروغي ده چې ډیر کله د شدیدو اسهالاتو او کانګو لامل ګرځي. که په دغه ناروغانو کې د اوبو کمښت د ساتونو دننه درملنه نشي نو ډیر کله د مړینې لامل هم ګرځېدلی شي. د کولرا ناروغي معمولا د ناروغو کسانو په غایته موادو کې موندل کیږي. که چیرې هغه خوراکي مواد او یا هم اوبه چې خلک یې استعمالوي د دغه ناپاکه یا منتنو غایته موادو سره منتن شي نو دغه ناروغي و نورو کسانو ته خپریږي. د کولرا ناروغي د یو انسان او بل انسان ته مخامخ نخبريږي.
د دې ناروغي د مخنیوي لپاره خلکو ته څه پکار دي چې څه کارونه وکړي؟
د کولرا ناروغي د مخنیوي لپاره درې ټکي ډیر مهم دي. اول د پاکو اوبو نه کار اخیستل، هغه اوبه چې مونږ د څښاک لپاره کارو او یا هم روزمره د خولې وینځلو او یا هم د خوراکي موادو د وینځلو لپاره کارو باید پاکی وي. ډاکټران معمولا د دغه اوبو د جوشولو سپارښتنه کوي. دویم د خپلو لاسونو پاک ساتل دي، د خوراک نه مخکې د تشناب نه د کار اخیستلو نه وروسته او هم کله چې د کولرا د یو ناروغ سره مرسته کوو دغه نه وروسته باید لاسونه د صابون او پاکو اوبو سره پریوینځو. دریم خپل خوراکي مواد باید ښه پاخه کړو، پاخه لوښو کې چې ساتو ساری باید تل پټ وساتو او خوراکي مواد تل ګرم وخورو. سبزیجات او میوجات چې کارو باید د پاکو اوبو سره ښه پریوینځو. که څوک په دغه ناروغي اخته کیږي په خفیفو حالاتو کې هغه څه چې ډیر مهم دي هغه د مایعاتو معاوضه ده. د خفیف شکل اسهال لپاره د او آر اس ورکول ډیر مهم دي. تر 2 لیتر پورې د او آر اس اوبه د ورځې ډاکټران سپارښتنه کوي چې ناروغ باید وکاروي. که چیرې او آر اس موجود نه وي مونږ کولای شو چې په خپل په 1 لیتر جوش اوبو کې نیمه قاشوغه مالګه او شپږ قاشوغه بوره واچو او کورنۍ او آر اس ترینه جوړ کو. اما که چیرې اسهالات زیات وي باید د ډاکټر او کلینیک په ورته کې ځان ونکو او ژر تر ژره خپل لاند کلینیک او یا شفاخانه ته مراجعه وکړو.
د قطر د دولتي روغتونونو د ناروغانو د خوندیتوب مسؤول ډاکټر فرید احمد سهیلو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
یو امریکایي ټلسکوپ موندلې چې د کائنات عمر تر 1.5 میلیارد کلونو زیات دی. د پرمختللي ټلسکوپ د مځکې له مداره 1.5 میلیون کیلومتره لری واټن څخه یو شمېر تصویرونه اخیستي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن دا موندنه د خپل هیواد لپاره لویه بریا بللې ده. نور تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د جیمز ویب په نوم فضایي تلسکوپ لومړنی عکسونه چې د کائناتو د عمر اټکل کوي مځکې ته استولې دي. د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا وایي دا مجهز تلسکوپ چې د 10 میلیارد ډالرو په لګښت جوړ شوی د مځکې عمر له 1.5 میلیارد کلونو زیات اټکلوي. د ناسا ادارې مشر بل نیلسن وایي داسې عکسونه یې ترلاسه کړي چې له 1.5 میلیارد کلونو مخکې د یو نوري شي ګرځېدل ښیي.
دا اجرام مونږ 13.5 میلیارد کلونه په خوا مودې ته وړي. هماسې چې مونږ موندلې ده د کائنات عمر شاوخوا 13.8 میلیارد کلونه دی. مونږ تقریبا د پیدا کېدو پیل ته تللي یو او دا نوې موندنه ده چې مونږ کړې.
دا د تصویرونو د نندارې مراسمو کې چې په سپینه ماڼۍ کې جوړ شوی وو ولسمشر جو بایدن هم ګډون کړی و. بایدن وویل دا لویه موندنه د امریکا ستره وړتیا څرګندوي. د جیمز ویب ټیلیسکوپ د روان کال د جنوري په میاشت کې لمځکې څخه 1.6 میلیونه کیلومتره لرې ځای پر ځای شو او د دې ټیلیسکوپ لخوا استول شوي عکسونه د جولای په 11 مځکې ته ورسېدل. دا عکسونه رنګا او په ډیر لوړ کیفیت اخیستل شوي.
له خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې د کندهار د درملو د سوداګرو شکایت راوړو، خو تر دې وړاندې به ملالۍ بشیر درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
برتانیایي ورځپاڼې انډیپندنت د دې هیواد ځانګړي ځواکونه د افغان ملکي وګړو په وژلو تورن کړي دي. د بی بی سی په یو نوي څېړنیز راپور کې چې د جولای په 12 خپور سو موندل شوی چې شایي یو نظامی واحد په هلمند ولایت کې د برتانوي ځواکونو د شپنیو عملیاتو پر مهال 45 کسان پر ناحق وژلي وي. د انډیپندنت په وینا د برتانیا دفاع وزارت ته دغه مستند فلم په اړه خبرګون شوډلې او ویلې دي چې د دا ډول راپورونو خبرېدل د هیواد د سرتیرو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د انډیپندنت ورسپانډ د راپور لمخه د برتانیا د دفاع وزارت ویلې چې د نوي شواهدو د څېړلو لپاره چمتو دي، خو د بی بی سی دغه مستند فلم یې به بنسټه نتیجه اخیستونکي بللې او ویلې دي چې هغه تورونه چې په خوا په ځینو مواردو کې لګیدلې وو په بشپړه توګه څېړل شوی دي. د بی بی سی تر راپور لمخې په هلمند ولایت کې د 2010 کال د نومبر او د 2011 کال د می میاشتې ترمنځ څو عملیات شوي چې په پایله کې 45 ملکی افغانان وژل شوي دي. فارن پالیسی مجلې بیا لیکلي د افغانستان قانونه او طبیعي زیرمې د طالبانو لپاره د پیسو او عوایدو لویه سرچینه ګرځېدلای سي. د خبرونې په وینا افغانستان د نړۍ پر کچه د میسو، اوسپنې، ډبرو، سکرو، لیتیم، زرو، کرومایت او یو شمیر نورو عناصرو بډایه او ستر قانون او زیرمې لري، خو زیاتوي چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو په لاس د ناامنیو او بغاوت له امله د افغانستان قانونو ته هیڅ ډول لاسرسی ونه سو. د لیکوال په خبره د مادن د مدیریت پر سر د طالبانو ترمنځ هم ځینې کړکیچونه پیل شوي دي. خبرونه د بیلګې په توګه په دې ورستیو کې په بدخشان او سرپل ولایتونو کې د ډبرو سکرو د قانونو پر سر د وسلوالو نشته یادونه کړې ده. د جاوید نورانی په نوم د قانونو یو کارپو فارن پالیسی ته ویلي چې افغانستان د طبیعي زیرمو له پلوه بډای دی، خو هغه څلور عوامل د اختلاف وړ ګڼي. لومړی دا چې قانون شایي ژوند او چاپیریال ګډوډ کړي. دوهم دا چې د قانونو د کنټرول له امله د وسلوالو ډلو ترمنځ جګړه زیاته سي. دریم دا چې د نورانی په وینا کې داسې پر سیاسي جوړښت اغیز وکړي. او څلورم او وروستی عامل یې دا دی چې قانون په نړۍ کې د افغانستان ځای ټاکلو کې خپل رول ولري.
د کندهار د درملو سوداګر شکایت کوي چې لتیرو 2 میاشتو راهیسې د دوی لسګونه کانټینر درمل د کندهار په ګمرک کې درول شوی او شرکتونو ته د انتقال اجازه نه ورکول کیږي. سوداګر وایي د امیر روغتیا وزارت د درملو ټولو قوانینو ته ژمن دي، خو په دې برخه کې د اسانتیا رامنځته شي. له بل خوا د طالبانو د امیر روغتیا وزارت وایي د هغو درملو مخنیوي کړی چې جواز پیکینګ لیست او د درملو د تجزیه راپور نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د درملو سوداګر وایي لتیر دوه میاشتو راهیسې د کندهار په ګمرک کې لسګونه موټر درمل بند پاتې دي او د طالبانو حکومت یې د رایستلو اجازه نه ورکوي. د درملو یو سوداګر چې نه غواړي نو مخبور سي ازادي راډیو ته وویل چې د درملو بند پاتې کېدل هم دوی ته او هم درملو ته زیان اړوي. دغه سوداګر وایي جنوبي حوزه اوس د درملو د کمښت سره مخ ده او که درمل نور هم په ګمرک کې وساتل سي نو د سختې ګرمۍ څخه به بې کیفیته سي.
تقریبا د دوايو دروژه در مخه څخه په ګمرکاتو کې ولاړ دي. کومر بدغه ول چنن برای لاسي سبب برای لاسي سبب دغه در وسه پر تقریبا د دې اوس په ګمرک کې 50 درجه ګرمي ده. حالت په مټرانو کې ولاړ دي اولته په د ګودامو کې ولاړ دي خو موږ ورته وایي حکومت موږ ته وایي تاسو کاغذ پرانی د دې وای خمش خپل قانون حکومت وای سي دي قانون موږ ساج د قانون څخه خلاف نه یو خو اوس وخت شرایط دي نه دي چې موږ د قانون دا وخت سره کو کرا قرار وخت ته وګورو بیا موږ د خپل ځان او قانون ته برابر کو
د عامه روغتیا وزارت د خوړو او درملو د ملي ادارې د قانون لمخې د درملو ټول شرکتونه باید جواز ولري د درملو د کمپنۍ څخه انوایس د فیکینګ لیست او د درملو د تجزیه راپور د ځان سره ولري او هم باید درمل کابل کې یوازنی لابراتوار ته د کیفیت معلومولو لپاره واستوي د کندهار د درملو د شرکتونو مسولان وایي ټول قوانین به پر ځان عملی کړي خو د دې چارې د عملی کېدو لپاره دی وخت ورکول سي او هم د اسانتیاوي ورته برابر سي د درملو یو بل سوداګر چې نه غواړي نو مخبور سی وای د ټول هیواد په ساته د درملو کیفیت معلومولو یو لابراتوار سته چې د ټول هیواد د درملو آزموینې لپاره بسنن کوي د درملو یو بل سوداګر چې نه غواړي نو مخبور سی وای د ټول هیواد په ساته د درملو کیفیت معلومولو یو لابراتوار سته چې د ټول هیواد د درملو د آزموینې لپاره بسنن کوي د وای د هر ځن لپاره دی ځانګړي لابراتوار جوړ سی ترڅو د وخت د زیاتوالي او د درملو د خرابېدو مخنیوي وسی
د لابراتوار ستونزه د ګور په کابل کې یو لابراتوار دی او درته کلمونه دي 15000 کلمه تاسو خپل معلومه د خپل لابراتوار ولا وای وای موږ په ورځ کې 6% کار کولای شو 6% نو تاسو ضرب ورک 6% چې دی په ورځ کې 15000 کلمه بده په 100 میاشت کې کی او موږ وای چې لابراتوار جوړ ک موږ نه د غسه تجزیه څه تشتو موږ غواړو هغه کم خلک چې غلط شان راوړي هغه پر ګمرک نه راوړي هغه پر نور لار باندې راوړي هغه پر ګمرک نه راځي او دا موږ وعده کړی دی چې موږ به خلک ویني سو درته موږ ماده نه یو جرایه کوونه یو
په اینی وخت کې د طالبانو د حکومت د امیر اختیار وزارت د خوړو او درملو د ملي ادارې مسول عبدالباری عمری وایي پر هغه درملو یو بندیز لګولی چې په غیر قانوني ډول هیوا ته واردېدل او مسونیت یې ډاډمن نه وو عمری وایي دوی کوشش کوي چې د درملو کیفیت سم کړي خو د شرکتونو مسولان مرسته ورسره نه کوي
وګ د هغو درملو سیاغه په غیر قانوني ډول سره هیوا ته واردېدل د هغو له کیفیت څخه اطمینان نه و حاصل او د هغو مسؤلیت ډاډمن نه و او هغه کمپنۍ چې اکثره دلته ثبت نه وي شرکت به پوری فرما یا